د افغانستان په وخت د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجمل تورمانیم او تاسو ته د ازادۍ رادیو د دې ساعت پرونه وړاندې کوم. د تخنیک په چارو کې مې همکار عبید الله عبید ملګرتیا کوي. په دې خبرونه کې به تر نورو موضوعاتو د مخه د هلمند روسته امنیتي حال درکو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د نمانځنې په اړه به هم واورئ. د ناجی ساپۍ په کوربتوب روغتیا د ژوند شتمني خبرونه په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. خو تر هر څه د مخه رحمت الله افغان او د دې ساعت کورنی خبرونه.
دا هم د ورسته یو مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا یو بله پایه هم تخریب شوې ده. او د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو وزیر له منځه وړي او شپږ طالبان یې نیولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د دغه بانک رئیس خلیل الله صدیق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانیو د بیو له ښکته کېدو سره بیا هم د لومړنیو موادو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی نه دی راغلی.
حکومت وکړه چې د خپل اقتصادي پلانونه چې نیولي دا ورو ورو عملي کړي. زه په دې عقیده یم چې په راتلونکي کار کې به په افغانۍ باندې فشار کمی په مقایسه دی دغه کار چې موږ روان کړو.
ښاغلی صدیق زیاتوي اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ د افغانیو په ثبات به تاثیر کړی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي تر هغې چې په هیواد کې سوداګریز توازن کنټرول نشي افغانۍ به د بهرنیو اسعارو په مقابل کې لازم ثبات پیدا نه کړي. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا یو بله پایه هم تخریب شوې ده. د دغه ولایت د برېښنا رئیس انجینر غلام حسن حیدر ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پایه تیره شپه نړول شوې خو په ځمکه نه ده لوېدلې او کابل ته د برېښنا جریان هم قطع شوی نه دی. ښاغلی حیدر زیاتوي چې د تخریب شوې پایې د بیا ترمیم لپاره کارونه پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هم د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا تخریب شوې پایې نه دي ترمیم شوې او د رغونې لپاره هڅې روانې دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو وزیر له منځه وړي او شپږ طالبان یې نیولي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دورانی نن ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه عملیات بېګا شپه د سره بغل په سیمه کې شوي دي. ښاغلی دورانی زیاتوي چې په عملیاتو کې درې ارادې موټر او شپږ موټر سایکل هم له منځه وړل شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د دلبي په میاشت کې د یو ایراني تبه په ګډون د مخدره موادو یو درس کچا قونکي نیولې دي. له دغه مرکز څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د قاچاغونکي د کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا په ننګرهار، کابل، هرات، لوګر، پروان او کندوز ولایتونو کې نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې له قاچاغونکو سره لسګونه کیلوګرامه هیروین، مورفیم، تریاک، چرس، الکولي مشروبات او یو شمیر وسلې هم نیول شوي. د نشه یي موادو په ضد عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې د جدي په میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نږدې 2 درس د نشه یي موادو قاچاق پره نیولي وو. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالی محمد سالی څخه واورئ.
د سوریه د بشري حقوقو د سر ډلوي په مرکزی شهر هومز کې په غبرګو موټر بم چاودنه کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او پلسکونه نور ټپیان شوي دي. په بریتانیا کې ډیره دغه ډلوي داسې ښکاري چې ډیری وژل شوي کسان ملکیان وي. خو د هومز والی تلال برازی د سوریه دولتي ټلویزیون ته وویل چې د وژل شوو کسانو شمیر 25 ته رسیږي. هومز د شهر تقریبا په بشپړ ډول د سوریه دولت په کنټرول کې دی چې پر لپسې ډول ورباندې بمي حملې کیږي. دمشق په لوه الاخباریه ټلویزیون ویل چې چاودنې د شهر په الزهرا سیمه کې سیوی دي. پر الزهرا سیمه تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سیوی. تیر میاشت په دې ځای کې لږ 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې وژل شول او مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه. د رق قبیلوي ملشه په فلوجه کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز بلل کیږي. د رق د پوځ یوه جنرال نن وویل د فلوجه د قبایلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. راپورونه وایي دغه جګړه پرون وروسته له هغې پیل سوه چې د داعش ډلې سختریزو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یوه بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې خپل لاسونه نه و پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه پارولې ده. فلوجه یو له دوو ښارونو دی چې د داعش ډلې په کنټرول کې دی. دې ډلې د عراق پر دویم لوی ښار موسول هم ولکه ټینګه کړې ده. د پوځ دغه افسر ویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانې دي. د ده په خبره د عراق پوځ د داعش پر سنګرونو توغندي هم ویشتلې دي. راپورونه وایي په دغو نښتو کې قبایلو او داعش ډلې دواړو ته سخت مرګ ژوبله اوښتې ده. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل سوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي درې تنه نور په کولامازو سیمه کې او د هغې په مربوطاتو کې ټپیان سوي دي. په کولامازو سیمه کې د ښاري پولیسو یو مسؤول پاول ماتیاس وویل
We've had several shootings here tonight.
نن شپه دلته په کولامازو سیمه کې غنی ډزې سیوی داسې ښکاري چې ټولې ډزې سره ارتباط لري چې غن کسانې په نتیجه کې وژل سیوی دي. داسې ښکاري چې بریدکونکي په موټر کې بیلابیل سیمو ته تللی او پر لار چې څوک په مخه ورغلی ویشتلی دی. ماتیاس زیاته کړه داسې ښکاري چې په دې ښارګوټي کې له بدې پیښې سره مخامخ سیوی ځکه یو تن د موټر چلولو پر وخت پر خلکو ډزې کوي. محلي رسنیو راپور ورکړی چې څو کسان په یوه رستورانت او یوه موټر پلورنځي کې وژل سیوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیوادا کې د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشری ته د کاندیداتوري انتخابات وګټل. بلخوا د نیویارک میلیارډر ډونالد ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند په منځ کې د جنوبي کارولینا انتخابات ګټلې دي. لرای اخیستلو وروسته د فارمونت خپلواک سناتور بیرنی ساندرز له میرمن کلینټن سره وکتل او مبارکي ورکړه. په 50% شمیر سو رایو کې میرمن کلینټن تر ساندرز له 43 نیولې تر 250% پورې زیاتې رایې ګټلې دي. ټرمپ د جنوبی کارولینا په شمیر سو رایو کې تر اوسه 33% وړاندې دی. او د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې د ولسمشری د انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي. جیب بوش چې د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی دا اعلان په جنوبی کارولینا کې وکړ. په دغه ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندیدانو له 50% شمیر سو رایو څخه جیب بوش 8.3% رایو ترلاسه کړی دی. نږدې کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګومان کېدی چې مخکښ کاندید بوي.
تاسې ازادي رادیو اورئ. د ټولو راپورونو په سر کې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اورئ. نن په افغانستان کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دغې غونډې په اړه وایي
څنګه دغو ژبو پالنه وسي، څنګه د رشد زمینه برابره شي او څنګه د رشد د زمینو څخه ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي چې امریکا ته د سفر په جریان کې له امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي.
فیصل هلته وسوله چې 50 پله تیری بنوي افغانستان ته ورسول کیږي.
نور راپورونه هم شته او د خبرونې په دوهنې منیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدلی شئ. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. قدرمن اوریدونکو، ټاکل شوی و چې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه په سر کې درته راپور ولرو د خپل خبریال څخه، خو زموږ اړیکه له خپل خبریال څخه سره روغه نشوه. راځو یو بل راپور ته. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالر په مقابل کې 20% خپل ارزښت پایلی دی. د دغه بانک چارواکي هیله من دي چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، پر افغانانو پر موجوده فشار یو څه راکم شي. اقتصادي کارپوهان بیا وایي تر هغې چې په افغانستان کې تجارتي کسر بیلانس او یا کنټرول نشي، افغانۍ به د بهرنیو آثار په مقابل کې لازم ثبات پیدا نکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې د بهرنیو اثارو په خاصه توګه د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کمیږي، د افغانستان بانک وایي د افغانیو د ارزښت ثابت ساتل د دوی له وسې پورته کار دی. روانه ناامنی له افغانستانه د پانګو ویستل بهرنیو په خاصه توګه اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو ورتګ او په ټوله کې بې ثباته سیاسي وضع د بهرنیو اثارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت د کمیدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق د یک شمې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانیو د ثبات لپاره د حکومت له سیاستونو دفاع وکړه، خو وی ویل تیر کال ډیرو پیاوړو اثارو د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. خغلی صدیق وایي که څه هم تیر کال د ډالرو په مقابل کې افغانیو 1.5% خپل ارزښت بایللی، خو لا هم د انفلاسیون یا د توکو د بیو د لوړوالي په اندازه کې جدي فرق نه دی راغلی.
انفلاسیون زموږ په هیواد کې صفر دی. د دې معنا دا ده چې مرکزی بانک واقعا د عرضې او تقاضا پر اساس پیسې ساتلی دي. له دې پرته کېدای شوای چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت کموالی، د توکو په قیمت کې د لوړوالي او په بازارونو کې د خدماتو د لوړیدو او یا د انفلاسیون د ډیرېدو لامل شي.
د افغانستان 9% تجارت په ډالرو دی، نو له دې کبله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ثبات ساتل ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان بانک د معلوماتو لمخې یوازې اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تک په بازارونو کې د 200 میلیارد ډالرو تقاضا رامنځته کړې چې دغه چارې د افغانیو په ثبات بد تاثیر کړی. چارواکي وایي د افغانیو په ګډون د استرلینګ پاونډو، ترکی لیرو، تاجکي سامانیو، ازبکستاني ساوندو او د قرغیزستان، برازیل او ترکمنستان اثارو هم د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. د افغانستان بانک وایي که د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د حکومت اقتصادي پلانونه پلي شي، د افغانیو په ارزښت او ثبات به مثبت اغیز وکړي، خو اقتصادي کارپوهان د بانک له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د اقتصادي چارو کارپوه رفعت ساپی وایي تر هغې چې افغانستان د تولید له اړخه پر خپلو پښو ونه درېږي او د تجارت کسر ختم نه کړي، د افغانیو د ثبات ساتل خورا ستونزمن دي.
څو مسایل دي تر څو دا دایمي لپاره حل نشي، دا مازله له منځه لاړ نشي، کسر تر څو زموږ صادرات زیات نشي، واردات کم نشي، دا مشکل به همدغسې وي. دا مثال صحیح دی، دا به تر یو اندازې زه دې سره موافق یم، خو د مطلق شکل باندې هغوی سره مثالونو سره موافق نه یو.
دا سرای شهزاده د صرافانو ټولنه تر یو بریده د افغانیو د ثبات په برخه کې د حکومت پالیسۍ او سیاستونه پر ځای بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید له افغانستانه د بهرنیو اثارو په خاصه توګه د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د سرای شهزاده د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز وایي له کومه ځایه چې افغانستان کاملا یو مصرفي هیواد دی، نو د اثارو ثابت ساتل مشکل، خو حکومت کولی شي د ښو او مشخصو پالیسیو په پلي کېدو تر یو بریده د افغانیو ارزښت د بهرنیو اثارو په مقابل کې ثابت وساتي.
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم دغه ورځ د ولسم ځل لپاره نمانځل کیږي. په کابل کې نن له دې امله د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا یو غونډه جوړه شوې. شیبه مخکې مې د دغه غونډې په اړه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وپوښت. ښاغلی حکیمی یې په اړه راته وویل:
د 1999 کال په اوږدو کې د ملګرو ملتونو د علمي، ساینسي او کلتوري برخې یا یونسکو لخوا د فبروري 1 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شوه. د 2000 کال راهیسې دا ورځ لمانځل کېږي. سږ 2014 د ولسم ځل دپاره دا ورځ په افغانستان کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو د سازمان او همداراز مدني ټولنو سره په ګډه نن د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تالار کې لمانځل کېږي. په دغه غونډه کې به د افغانستان د ژبو او افغانستان کې د وګړو په مهمو ژبو باندې تمرکز کېږي، څنګه د دغو ژبو پالنه وسي، څنګه د رشد زمینه برابره سي او څنګه د رشد زمینو څخه ګټه واخیستل سي. د بیلابیلو برخو څخه به بیلابیل ویونکي یا ویندویان یا څېړونکي پر دغه موضوع خبرې کوي او پر دغه موضوع بحثونه کوي.
بلی خغلی کمی دغه ورځ څو کلونو را پدی خو په افغانستان کې لمانځل کیږي، څه فکر کوئ چې د ژبو د غنا په برخه کې په افغانستان کې څومره کار شوی دی؟ په ځانګړي ډول غیر رسمي ژبې چې دي د هغوی دپاره څومره کار شوی دی په افغانستان کې؟
افغانستان له نیکه مرغه د ژبنیو ارزښتونو او ګڼو ژبو په درلودلو سره غني هیواد دی. ژبې کله یوې خوا د پوهېدلو، پوهولو، فکر، شناخت، پېژندګلوي وسیلې دي، بلې خوا کلتورونه په ځان کې ساتي، کلتوري ارزښتونه ساتي. افغانستان د خپلو کلتوري ارزښتونو او ژبنیو ارزښتونو په ساتلو سره دا مهال له نیکه مرغه ډېر څه لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري، د ګڼو ژبو د فولکلور او نورو ارزښتونو په ساتلو همداراز په ګڼو ژبو د پښتو او دري ترڅنګ په لږکیو ژبو د خپرونو او هغو ژبو ته په پاملرنه ګڼ سیمینارونه دایر کړي دي او پرله پسې توګه غونډې روانې، سیمینارونه او د کتابونو چاپ. او تاسو به خبر یاست چې وطنداران ورځپاڼه هر ورځ په بیلابیلو ژبو خپرونې کوي. ښه دی دغه حرکتونه یا د دې ورځې لمانځنې د هغو ارزښتونو او هغو لږکیو ژبو پر ساتنه او پر پالنه باندې د خلکو تمرکز او پام ډېر کړی دی.
بله، و پښتنه روسي خغلی کیمیا غدا چې کپملرنه نشي د غژبو ته د دغه غژبو غناته په افغانستان کې، آیا دا وی رشتره چې د غژبي قرار قرار لمندتلو په حالت کې وي؟
د نړۍ د شاو خوښ پر 1500 ژبو له جملې ځینې د تیړونکو په خبره د لمنځتلو د ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې له نیکه مرغه چې د لژکیو د ډیرو لژکیو ژبې هم یي، بیا هم تر یوه ځایه پام ورته سوی دی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت تر څنګ یونسکو او ځینو نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو چې په ځانګړې توګه پر ژبو کار کوي یا د ژبو پر رشد او ساتنه او څېړنه کار کوي، دغو موضوعاتو ته پام کړی دی. موږ په ډیر نږدې کې له نیکه مرغه د کمی ژبې د لمنځتلو د ګواښ سره مخامخ نه یو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی و چې په افغانستان کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د مانغونډې په اړه معلومات راکول. دغه ورځ نن د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ لخوا وزارت لخوا لمانځل کیږي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو تاسو د مشبه د ازادي رادیو خبرونه ته غوږی است. افغانستان د ولسی جرګې دویم رسیالوي چې امریکا ته د سفر په جریان کې له امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. محمد نذیر احمد جی له ازادي رادیو سره په امریکا کې ویل چې امریکایي چارواکو سره د امنیتي سکتور په برخه کې د نویو مرستې ژمنې کړې دي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان له خاغلی احمد جی سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلې چې امریکا ته سفر کوم لاسته راوړنې درلودې.
پښتانه ډېر ښه سفر وو او زه وتوانېدم چې د افغانستان لپاره 50 بالا تایری چې مخکې هم د موږ امنیتي سکتور سره دوی خبرې په دې کې روانې وي، خو فیصله هلته وسوله چې 50 بالا تایری به نوي افغانستان ته ورکول کېږي او همدارنګه به پیلوټان نوي تقریبا 50 نفره اوس خو تر 2010 کال پورې 200 نفر ته به تعداد رسېږي. دا به د ټریننګ لپاره غواړي او د دې په څنګ کې هغه کومکونه چې په استراتیژیک یا بیسیک قرارداد کې موږ سره شوي وو چې هغې نه به ماسې وه اضافه نور کومکونه کوي تر څو پورې موږ امنیتي سکتور په صحیح معنا سره په خپلو پښو ودرېږي او دوی وسي کولی شي خپله راځي نه په ښه طریقې سره.
څه ډول تیاری ورکول کېږي افغانستان ته؟
نو ما سره تعهد وکړ چې نوي ماډرن اصلحې یا هغه د نوي ټیکنالوژي لرونکي تیاری 50 بالا تیاری به دوی افغانستان سره کومک کوي چې تر څو پورې موږ اواز ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي.
که په ځانګړې توګه راته ووایې چې حاجي صاحب تاسو سفر امریکې ته هلته له کومو چارواکو سره ولیدل او په کومو مسایلو مو سره بحث وکړ؟
کدی اوباما خاص استازي د سره ملاقاتونه درلودل، همدارکان د دوی نظامی چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. د دې په څنګ کې د ډیموکراټانو سره تون کې هغه دی غوي کاندیدانو هغه سره ملاقاتونه درلودل. نو مختلف اکثر سره مالته ملاقاتونه و
کوم اجمنی در سره وکړه په دې سفر کې او په دې ملاقاتو کې امریکایي چارو کول تاسو سره
اجمنی خداوی چې دوی خپل همکاري چې تو پر دې 15 کلونو کې افغانستان سره کړی د راتلونکو لپاره هم تعهدات خپل تازه کړل چې په هر صورت به کډیم حکومتونو بدلیږي پالیسی به هم دغه چې افغانستان به حق اولیت په آسیا کې دی مونږی او موږ غواړو چې افغانان لکه څنګه چې دوی اوس مترقی شوي دي توپک په ځای باندې خبرو ته دوی برنامې رسیدلي دي همدارنګه به دوی سره هم په دغه اجتماعي کارونو کې همکاري کوو او هم په نظامي بخش کې چې د تو پورې اوسو کولی چې په افغانستان او په منطقه کې امنیت راشي نو موږ به افغانستان هېڅکله ویر نه کوو په خپلو کومکونو کې به نور اضافه والی کوو او حتی دا لابي به کوو چې نور د موږ همکار هېوادونه یغه بم دې ته هڅه وکړي افغانستان کې خپل کومکونه جاری وساتي
کومارتیا وی نور استا چې امریکایي چارواکي باید افغان حکومت سره په هغه برخه کې مرسته وکړي
پیلن خو موږ تاسو ګورو چې د اقتصادي بخش کې افغانستان اوس پیلن صلح ته ضرورت لري د صلح په مورد کې ما خبرې وسره وکړلې چې تاسو د نظر په صفت نه دی او پارتنر په صفت باندې چې دوی دا خبره قبول کړله او دغه ما سره تعهد وکړ چې امریکا افغانستان کې به نظارت نه بلکې دی شریک په توګه باندې متاثر وګه په ګمانه ولاړ یو دا موضوع دویمه اقتصادي برنامه وي چې په هغه کې موږ ورته ویل چې تر څو پورې موږ مدنیات یا موږ په خپل حکومت نه دریږو هغه پورې موږ کومکونو ته ضرورت او بل خصوص د امنیتي سکتور په مورد کې موږ زیات پاسونه درلودل په څنګ کې دا هم د هیرول وړ نه ده چې 15500 عسكر نه وي دوی تعهد وکړ چې که وخت ضرورت هغه د افغان دولت یا امنیتي سکتور پورې اړه لري تیار کړی تاسو ضرورت 15500 عسكر به نور موږ افغانستان ته دیږو نو ما په ان وسامه چې تاسو سره موږ مشوره کوو چې په خیال کې وزونه کې باید موږ خپل دیسونه ولرو د دوستانو
د افغانستان دولسي جرګې دویم راستیال محمد نذیر احمد زی او چې امریکا ته د خپل سفر د لاسته راوړلو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول
روختیا د ژوند شتمنۍ په همدې خبرونه کې واوري
خزرمنو اوریدونکو او اوس هم د کابل چاپ نننوی ورسپانو ته کتنه لرو چې اسد الله لودین اړولې دي
د کابل چاپ نننوی ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د اوبو د مهارولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړی دي کابل پوسټ ورسپانو په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سلما بند د سیاسي اوبو د مدیریت پیلامه ده په مطلب کې راغلی چې د سلما بند د شپږ سو څلوېښت میلیونه متر مکعب اوبو ظرفیت لري او ټاکل شوی چې ډیر ژر له دغه بند څخه ګټه اخیستنه پیل شي د مطلب لیکوال ویلي له قانوني پلوه ایران او پاکستان حق نه لري چې له افغانستان سره د اوبو د مهارولو په موضوع کې مخالفت وکړي خو د لیکوال په باور په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان خپل لاسپوڅي هڅولي چې د سلما بند د کارونو په وړاندې خنډ پیدا کړي په مطلب کې راغلي ایران تل افغان کډوالو څخه د فشار دی وی وسیله په توګه کار اخیستی او افغان حکومت ته هم په کار ده چې د هریرود سیند اوبو په مهارولو سره پر ایران فشار راولي ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان اوبو به مهارې کړي په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت به د اوبو د مهارولو لپاره په هیواد کې د اوبو د یوشت بندونو چاره پیل کړي سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستان د افغانستان نور خاور لاندې کوي خو چارواکي څه کوي په سر مقاله کې راغلي چې د سرحدونو او قبایلو چارو له وزیر روسته اوس د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم ادعا کوي چې پاکستان د ډیورن کرښې په سفری برخو کې تحرکات پیل کړي دي د سر مقاله لیکوال ویلي پاکستان ممکن دا هدف ولري چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې سرغړونې وکړي څو دا موضوع د کرښې تر رسمیت پیژندو پورې ورسول شي د ورسپانې په باور که پاکستان د خپلو دې تحرکاتو تر شا هر ډول هدف لري باید افغان حکومت په وړاندې غبرګون وښیي او خپل دریځ واضح کړي سرخط خپلواکي ورسپانې بیا د سولې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته د نیټې په اعلان کې نور ځنډ د توجیه وړ نه دی په سرمقاله کې راغلي د راتلونکي سه شنبې ورځې څلور اړخیزې غونډې ته هیلې ډېرې دي او ګډونوال به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته وخت وټاکي د ورسپانې په باور کې څلور اړخیزې غونډې ونتونېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي خلک به ناهیلي او پر پاکستان به هم د افغان حکومت باور کم شي
د پکتیا ولایت اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو څخه سره ټکوي وايي حکومت دوی ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی. نور حالي له سیمې زموږ همکار داوود تپان راکوي.
د پکتیا اوسیدونکو په ولسوالۍ او کلیو کې د روغتیایي وضعیت څخه شکایت کوي او وايي چې دا ناسم روغتیایي خدمات او د خدماتو د نشټوالي لامل ورځ تر بلې ناروغان د مرګ کندې ته لویږي. د پکتیا ټولو دیارلس ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو کلینیکونو او روغتونونو څخه شکایت کوي. د ډاکټرانو نشټوالی، غیر حاضري، نامسلکي توب، د دارو درملو د نه ورکړې، د په خپل وخت خدماتو نشټوالی د خبرو اصلي موضوعات دي. دوی دا هم وایي چې په سیمو کې د ولادي ناروغانو پالنه نه کیږي او په کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو نشتوالی او کمزوری روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې زیاتیږي. د منګلو د دوو ولسوالیو اوسیدونکي
خور لدن خیل میرزا کې یزود خور خبرې دي یو ډاکټر په خبرای دی یو ښځه په خبرای دی یو مړه دی یو ښځه تداوی کوي
څنګه تداوی تاثیر کوي
تداوی تاثیر چې کړه خو بیا یې میګوالو دا
دا دوی په خبره چې ولایتي اداره د صحیح وضعیت د سار ډلې نه لري او په منظم ډول د خپلو کلینیکونو نظارت نه کوي او نه هغه ډول چې لازمه ده کارکوونکي استخداموي. په خبره په دنده ګمارل شوي کسان په اړیکو راغلي دي. د زرمت ولسوالۍ دوه تنه
زه یوسف د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زرمت کې خو کلینیکونه شته خو بس په نوم باندې کلینیک د نور څه نه شته. ښځینه ډاکټران به دومره ته وایم چې له دولسم هم لاندې فارغ او بس ورې چټي پټي اسي وخت تیري نور څه تداوی دغه یو شی نه کوله. مرکز نه نظارت پې کېدل نو ورې به روغ ډاکټران نه لېږل یو شی نه سور.
نوم یې سلطان محمد دی. زرمت یو شبکه د خپل د زرمت یو کلینیک مرکزی کلینیک ده. خپل خپلوی سره پالي ټول خپل کسان دی او خو زده وستون زده سیاتي عمل خو نه څوک دلته مقرريږي بیرته دی خو پختنه نه کیږي حیات نسته چې مریضان نه اضافي پیسې اخلي خپل شخصي ګټي په خاطر باندې په کورو کې وس
د ځینولسوالي اوسیدونکو بیا د پاکستاني او نرسانو یادونه کوي چې پرته لکوم اسناد خپل سره کار کوي او حتی د دوی په کلینیکونو کې ولادي ناروغان مړه شوي. مدني فعال عبد الله مخلص د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
دا ما د خپل سترګو لیدلې حال چې د مرزکی په ولسوالۍ کې یو کس کلینیک جوړ کړی، شخصي کلینیک جوړ کړی ده، لپاره چنار نه نرس راوستې او هلته د ډاکټرې په نوم باندې خپل فعالیت کوي چې څومره د وړاندې یو زنانه د ولادت په وخت کې چې وروړې و یو شواروز د په کلینیک ساتلې و له هغه ورسته ښځه د وفات په وخت کې بیا ورسته ملکی روغتون ته رالېږله. نو دغه سی ورته موږ سلګونه مثالونه لرو.
نوموړی زیاتوي چې دا ډول پېښې په ټولو لرو پرتو سیمو کې لیدل شوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنی موضوع. د سوریې د اپوزیسیون لویه ډله وایي په دې شرط د احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوال مخالفینو تر ورکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونه بندیان خوشي کړي. دغه ډله یو احتمالي اوربند ته په داسې حال کې چمتووالی ښیي چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره هغه اوربند چې نړیوالو پرې موافقه کړې وه او باید دوه ورځې مخکې جاري شوی وی نافذ نه شو. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د سعودي عربستان ملاتړی د خبرو عالی کمیټه چې د سوریې د اپوزیسیون د لویو ډلو استازیتوب کوي وایي د یو پیاوړي اوربند ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا ده چې د سوریې حکومت لومړی د ټولو هغو سیمو محاصره پای ته ورسوي چې د وسلوال اپوزیسیون په ولکه کې دي. د خبرو عالی کمیټه د غرض وایي چې د سوریې حکومت باید ټول په زرګونو بندیان هم خوشي کړي. دغه ډله د اوربند خبره په داسې حال کې کوي چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د بل هغه اوربند چې نړیوالو یې ملاتړ کړی و د نافذېدو ضربالاجل د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د خبرو دی عالی کمیټې ویاند سالم المسلط ویل د اوربند ورستۍ مهلت پای ته ورسید، خو روسي او د سوری رژیم څو نکړل چې د دوی دغه بې تفاوتي نړیوال ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوری د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. هغه اوربند چې د سوری د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سوری ملاتړې ډلې پرې موافقه کړې وه د تېرې جمعې په ورځ باید جاري شوی وای، خو دغه اوربند د جګړو د شدت له امله نافذ نه شو. د سوری حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیه پولې ته نږدې تهاجمي حملو ته هم زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوری ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند تیار دی چې ترورستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریه یو انلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وای موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا چې آیا د ترورستانو مخه نیول کېدی شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تیره بیا د ترکیې لخوا سوریه ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې لکه چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
وخت په افغانستان کې د مسپخین 2:30 بجې شوې. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغله ده او د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان بانک وايي افغانۍ په تیریو کال کې د ډالر په مقابل کې 20% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د بغلان سمې چارواکي وايي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له تاجکستان څخه د وارداتي بریښنا یو بل پای هم تخریب شوې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وايي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو وزیر ملمنځ وړي او شپږ طالبان یې نیولې دي. د سوری د بشری حقوقو د څار د لوی په مرکزی ښار هومس کې په خبرګو موټر بم چاودنو کې شپږ څلوېخ کسان وژل شوی او پولیسکونو نور ټپیان شوی. د عراق قبیلوي ملیشا په فلوجه کې د داش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. او راپورونه وایي چې د امریکا په شمالي ایالت میشیګن کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوی دي.
اوس هم د افغانستان اقتصادي خبرونه. تر هغې وروسته به د ناجي ساپۍ په کوربتوب روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې افغان حکومت غواړي افغانستان له وارداتي هیواد څخه یو صادراتي هیواد بدل کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسل خانجان الکوزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د حکومت له دغه اقدام څخه توت هرکلی وکړ.
نو زه فکر کوم چې دولت خاص علاقه لري چې صادرات زیاته شي، د وارداتو زیات صادرات وري شي. دا زمونږ فارم خوشایند ده او موږ هم متحد تجارت ځان متحد بولو چې دا کار به انشاءالله ترسره شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شمې په ورځ د کرنې د پراختیا په څلور ملي کانفرنس کې وویل چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزا له میاشتې څخه هر ورځ د حواله لارې شپږ سوه ټنه تازه میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادره شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ټولو پراخو ځمکو او د اوبو د بې شمېره سرچینو له درلودلو سره سره هم تر ډېره د خوراک کرنیز توکي له نورو هیوادونو واردوي. د افغانستان بانک وایي چې په تیر یو میلادي کال کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت 20% کم شوی دی. د افغانستان بانک مشر خلیل صدیق په دې اړه د یک شمې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په هیواد کې روان سیاسي بحران، ناامنۍ، اروپا ته د ځوانانو تګ په بهر کې پانګونه هغه عوامل دي چې د افغانۍ ارزښت ټیټ کړی.
ټول افغاني از لحاظ پښتوانی خود
نوموړی وایي افغانۍ پیسې په افغانستان کې یو غښتلې ملاتړ لري او په دې اړه په هیواد کې هیڅ اندېښنه نشته.
افغانستان وجود نلري.
نوموړی هیله څرګنده کړه چې په کابل کې د سولې سلور اړخیزي خبري مثبته نتیجه ورکړي نو ښایي ورسره د افغانۍ ارزښت بیرته لوړ شي. او د شزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 6.8 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6.9 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم، زه ناجیه صاپی له خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن په خبرونه کې تایرایډ ناروغي په اړه غږیږو. تایرایډ یو وړه غده ده چې په عادي حالت کې په سترګو نه لیدل کیږي خو په لاس لمس کیږي. دا غده د انسان د بدن د سون سیستم میتابولیزم کنټرولوي او د خپل دندې لپاره د آیودین په نامه مواد ته اړتیا لري. کچیرې د وینې له لارې دې غدې ته پوره اندازه آیودین ونه رسیږي، غده غټیږي چې دې حالت ته خلک جاغور هم وي. د دغې ناروغۍ په اړه به متخصص ډاکټر صاحب تاسو ته پوره معلومات درکړي. په ابن سینا روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب رفیع الله سایس سره ملمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراج لاسوي.
مننه تاسو ته هم خراج لاسوي.
ډېر زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړې. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0998225. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. موضوع هم د تایرایډ غده ده. او تاسیکا د اړوندې موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ نو مستقیما ډاکټر صاحب به ځواب کی. ډاکټر صاحب محترم، د نمبر کې چې اوریدونکو ته ورشو ک د تایرایډ په نامه غوډه تعریف کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تایرایډ په وجود کې یو سیستم ده په نامه د اندوکراین یا د غدواتو سیستم. د هغه سیستم یو غوډه هم تایرایډ غوډه ده. دا د رګونو نه غنی یا ډکه یو غده ده چې کنرنګ ته وګورو سور رنګ نسواري ته مایل د غاړې په ساحه کې موقعیت لري. یعنی مخکې تاسو ویل په عادي ډول کېدای شي سړی احساس نه کړي دلته غده موقعیت لري، خو په جس معلومیږي. دا د انګلیسي د اچ توري په شکل باندې، یعنی دوه لوپه لري. د هر لوپ اوږدواله تقریبا 15-16 سانتي متر پورې ده او دوه طرف د غاړو کې موقعیت لري. کومګه د سپاس وګورو غاړه ساحه کې د یو کارټلیج یا غزروف جس کې چې په نامه تایرایډ تند غده په نامه هغه هم یادیږي. نو دا دوه لوب لري. لوبونه د یو بل سره د یو ساختمان د اسموس په نامه سره یو ځای شوی ده. یا د اچ شکل لري د انګلیسي توري او یا د یو شکل غوندې دا په دوه شکل ده. تقریبا وزن د ویل چې د 25-30 ګرام پورې عادي حالت کې ده، او کېدای شي وي ښځو کې لږ زره ده وزن زیات وي. نو د خلف یا شاته دوه جوړې نور واړه غدوات خر لري چې هغه ته پارا تایرایډ وي. نو دا د یو کپسول په واسطه په اصطلاح هاته شوی ده د غاړې د جلد لاندې به یو بله طبقه ده په نامه د پلاتسما په نامه د لاندې موقعیت لري. نو دا بیا لوب یعنی دوه لوب چلی دا په نورو واړو قسمتونو په نامه د لیوبول باندې ویشل کیږي او هغه نه وروسته په فولیکولو باندې ویشل کیږي. دغه فولیکول نه د دغه په اصطلاح وظیفوي ساختمان ته ویل کیږي. دا یو قسم نسج دی د په داخل کې چې
ډاکټر صاحب رازو اوریدونکو ته قاضی صاحب پښتون په لیکه کې د ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
محترم صافی خوري تاسو سلام علیکم او تاسو درنه معلومات او د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام.
موضوع متاثر د خپلې دې چې موږ واقعا د مستفید څو ما تاسو د معلومات درې پوښتنه دي. او پوښتنه کوم دا ده چې دغه ناروغي دغه غده چې ده یعنی یو قسم لري او پر اقسام باندې ده، یعنی پر څو قسم باندې ده. او دوه پرسنه مې دا ده چې دا په نورو کې ډېره پیدا کېږي که په سرو کې ډېره پیدا کېږي. او درېمه پرسنه مې دا ده چې علاج دې ناروغي څنګه دی، یعنی پرهیز څنګه دی او علاج څنګه کېدلی شي، او که چېرې علاج ونه شي نو څومره خطرناک واقع کېږي.
ډېر زیاته مننه قاضي صاحب پښتون او ډاکټر صاحب. دوی دوه درې پښتنې لرلې، تاسې هم لیکلی نو مهرباني وکړئ.
بله درسته ده، دوی ورور پښتنه موږ واخیستله. اول ورته سلامونه تقدیم کوو. اول دوی ویل چې دا په څو ډوله ده، خو یو خو کېدای شي د اناتومیک یا ظاهري شکل نه دا کېدای شي چې د غاړې قسمت کې وي. بعض اوقات چې دا غټه شي د سینې د هډوکې لاندې موقعیت ولري. نظر دی مریضی ته دا مختلف انواع لري. یو کې د شش دا غوډه کم کار وي یا د کار کم وي، دا هم یو مریضی ده. یو مریضی ده چې دا کار د اندازې نه زیات وي، پر کار وي، دا هم یو مریضی ده. کې د شش دا غوډه په سرطان باندې اخته شي، چې دا هم یو نوع مریضی ده. او کې د شش دی غوډه قسمت کې سیست غوندې یو قسم کتله یا یو بل غوډه پیدا شي، چې هغه هم یو نه مریضه ده. یعنی مختلف هغه لای چې د خبرونې په لړ کې بیا په دمو فصل باس وکړو. بل د ویل چې دا په نرانو کې زیات ده که په خزو کې زیات ده. معمول یعنی په زموږ مملکت کې او دغه معمول ده یو قسم ده په نامه دی گراویز ډیزیز ورته وي. دا زیاتره په خزو کې ده، تقریبا عمر د شلو نه تر څلوېښت پورې چې ورسیږي. او نسبت یې د اته په نسبت یو ښودلی، یعنی که د اته خزو په مقابل کې یو نر په دې هغه کېږي مصاب کېږي. علاج لري، علاج کیږي، یعنی هغه کمکاری کوو لري هغه هم تداوی لري، او که پرکاری ولري هغه هم تداوی لري. یعنی پرکاری ته هایپر تایرویدیزم وای او کمکاری ته هایپو تایرویدیزم وای. دا علاج لري او تداوی کیدلی شي.
بلې د غرس پښتون یو بل پښتنه دا و چې کچېری درمل نه ونه شي ساتل نظر سومره خطرناک ده.
یعنی هر مرض په طبابت کې که درملنه و نشي هغه یو ناخواله رامنځته کوي چې په طبي اصطلاح هغه ته کمپلیکیشن وي. یعنی د تایرایډ امراض چې دي دا هم که تداوي نشي دا کولی شي اختلاطات رامنځته کړي. او اده اختلاطات یا ناخواله ډېری جدي هم دي، خصوصا په قلبی وای سیستم کې، لکه کورونری آرټری ډیزیز یا د زړه د رګونو امراض یا د زړه بینظمیګانې دا منځ ته راوړي. او بل ادمه کفایت د زړه یا د زړه کار نشي کولای، نو مختلف هغه لري چې دا که تداوی نشي جدي مشکلات رامنځته کوي.
بلې ډاکټر صاحب، که د ډولونو په اړه یو څه معلومات راکړئ چې په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم کوم ډولونه دي.
او مخکې هم ویل چې تایرایډ یا کم کاروي چې دته هایپو تایرویدیزم وي. یو شکل دا ده چې تایرایډ زیات کار کوي چې هغه ته هایپر تایرویدیزم وایي، چې شدید شکل په نامه د تایر توکسیکوز ورته ویل کیږي. کیدای شي دا غوډه په سرطان باندې اخته شي، او کیدای شي د کې سیستونه منځته راشي. مختلف هغه لري، اسباب لري چې د سره به بیا هم
ښه. ډاکټر صاحب اخونزاده په لیکه کې دی د پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
خو دې زغ په سلام محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم، نو بالا مونږ تاسو ته پوښتنه
وکړه. علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ما سوال ډاکټر صاحب څخه دا ده چې دا باید خلک دا غوډه لري په دغه کې په داسټونی کې ډېر دا شیدې دا په داسټو کې ډېر پیدا کیږي، د دې سره نه هم لري او دا سره کوم دردونه لري، د دې علاج سره کوم دي، او دا کې په دې مرض او غوښته یې زده پرې سچري، او دا په عملیات دوا کیږي دا وکړي او په دوا دا سوال څه جواب لکه دی نه.
مننه ورور، نام سوال واخسته سوال ته ویل غواړم.
بله مهرباني وکړئ.
ورور ویل چې دا زیاتر په خزو کې ده. د تبازلک مفصل معلومات ورکړم، ځکه چې مخکې ویل چې دا په فولیکولو ویشل کېږي. او په فولیکولو کې اپیتیلل نسج ده چې په د کې کلوید مواد لپاره خالیګا ده. دغه قسمت کې بیا یو نوو مواد په نامه د ګلایکوپروتین چې دا د هورمونو پیش قدم دی دا وجود لري. نو اې د عضویت کې وظیفه څه شی ده د دې هورمونو؟ یعنی تایراید غوده تقریبا څو رقمه هورمونونه افرازدی چې په نامه دی تی تری ورته وایي، ترایاید تایرونین او تی فور، یا تترایاید تایرونین یا تایروکسین هم ورته ویل کیږي، او یو بل اوجرات په نامه د پارافولیکولر ده چې هغه کلسیتونین افراز کوي، او کلسیتونین وجود کې د کلسیم سابیا کوي، کنټرول کوي. نو د ورور چې ویلې په ښځو کې زیاته ده، او تداوی څنګه ده؟ د ته به داسې ویل شو، مخکې هم ویلې چې هایپر تایرویډیزم یو ناوی ده په نامه د ګراوس ډیزیز باندې. ګراوس ډیزیز دا یو اوټیو ایمون ډیزیز یا د عضویت د حجراتو عکس العمل خپله عضویت په مقابل کې ده. دا نسبت اته په نسبت د یو ده هغه ښځه چې د شلو نه تر څلوېښتو کالو پورې وي. دوی ته معاینات کیږي، یعنی د جاغور معاینات کیږي چې دا باید تشخیص شي چې آیا دا کمکاره ده غوده یې که پرکاره ده. یعنی هایپر تایرویدیزم جدا تداوی لري، هایپو تایرویدیزم جدا لري، دا دوایی تداوی لري، جراحي تداوی لري، خپل مختلف سپونه لري.
د تشخیص نه ورسته، یعنی معلومه
تشخیص نه ورسته.
عبدالهادی له هلمند نه بلی کې دوی ډیر منتظر هم پات شول. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. وعلیکم
السلام. مهرباني وکړئ.
مهرباني. دا موږ کورنۍ مریض درو چې دا د تازه مسله ټکو د بدن د نور کیږي مسله.
دغه سوال سره مطرح کې او به خېچې ستاسو راګ پرې شو.
بل پښتنې نه دا خو دی چې زما یو دوه بچان دي، یاران دي مثلا چې کښینې ولاړ دي، نه لکه په چې وې چې تاسو ته دا سمور دي.
سوال باندې درست پوره شو مرو راستا سوال بچان سم مشکل لري.
زما دوه یاران زمون دي چې کښینې بار ولاړ دي، نه دا په لکه وې چې سمور دي.
دا عمر سمره ده.
عمر اوس نو بس درې کال پر دې اوس ته لرم کار دي.
ښه، دوی خبرې کولای شي هغه څنګه ده؟ داسې عقلي نگاز نه
یا خبرې نه شي کولای، بس کمی کمی خبرې کې خاص خبرې نه شي کولای.
د دې من نور راستا سوال مخست تاسو ته جواب درکو. د ورور ویل چې موږ یو ماشوم ده درې سالور کال اوبر لري، هغه کیناستای نشي. دا کا ارتباط ورکو موږ د تایرایډ ډیزیز ته په ماشومانو کې هایپو تایرویدیزم چې هغه ته کریټینیزم وایي، خاص یو ډیر شدید حالات ده چې یو سبب کېدل شي چې هغه وي، خو هغه ځان ته بیا خاص هغه لري، کلینیک لري. مثلا ماشومان قد ټیټ وي، پوزه غټه وي، د جلد رنگ یې لکه وړو غوندې داسې خمیر مانند جلد لري، او هغه تاخر د عقلي هم لري، یعنی هوښیاري نه لري. خو دا کېدای شي کومه بله ناروغي ولري. دوی که دا مریض نږدې د کوم اطفالو متخصص ته ویسي چې وکتل شي چې دا آیا څه مشکل لري، دا همدا کوم کریټینیزم ده که کوم بله ناروغي ده، د سبب شوې ده چې دا مسله نه شي ګرځېدلی. دا تاسو ته د ورور تاسو مونږه
بله خمیره بنی او که تاسو کوم بچی یو
خدش دل
بله عمره بنی
نو د هغه په واره کې بز دغه اراز علایم وایم چې هایپر تایرویدیزم سره غلري.
ډاکټر صاحب ډېر بخښنه سره یو بل اوریدونکو ته ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مېره بنی او که السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړیا
ډېر زیاته مننه زنم معرفي کې
د خدای په ځل د پیډیا ته مشکل نه ما پښتنه ده د خورجانی چې ما ولدا ډاکټر ته محترم څخه مودا پښتنه ده چې ما ستنه تقریبا د درې څلور کال ډیر سخت په عذاب یم. نو بیا مې اپریشن هم کړی دی، خو څه لرم ستنه مې درد کوي د هغه لپاره چې دای ما ته څه فرمایي.
ښه اتمن ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې خاطر چې کوم پښتنه
ده ستونه عملیات هم کړی، یعنی دننه ستونه تانسلونه عملیات کړی ستونه درد کېدلې تاسو ته اور اور
پانی وو وو د سپنه درد می ډیر کده برابر ما کوڅه ته په کوڅه کې اپریشن کړی دی، خو ځلن هغه په ځان میت ګټه نه درته کړی و سپره می تک اورې دا چې دانه مې دا دانه رقم شانم په څیر کېږي، او دا چې لکه د وشتان په شکل دا شان هم په څیر په دغه سرور وګ کې.
دا خو وروره د ستونې عملیات چې د کړی د ستونې درد یا تانسلایټس وي یا فرنجایټس وي یا التهاب د بلومی یا التهاب د تانسلو وي دا بل مشکل ده. خو تاسو کوشش وکړئ چې دوړو خاورو دا شیان نه ځان وساتئ. کله چې غذا خورئ لږ ذرا حفظ وسیحه د خولې مراد کوي او د دې بهتر هغه دپاره تشخیص دپاره چې دا آیا کوم باکتریایي مشکل ده یا کوم فنګسي مشکل ده څه مشکل ده که د کوم ګوشګلون ډاکټر متخصص ته تاسو ورشئ چې نږدې نه وګوري چې ستاسو کیدای شي کوم حساسیت تاسو ولرئ. نو مخکې دنه چې تاسو ډاکټر صاحب ته ورشئ تاسو کیدای شي چې په مالګوبای ضعیف باندې ستاسو ستونی غرغره کوي ورځ کې درې څلور وارې او دوا وخوري او کیدای شي چې تاسو متخصص ډاکټر ته ورشئ چې یوارې نږدې نه وکتل شي چې ستاسو جدي مشکل څه شی ده.
بلې حمید سمدی له هلمند نه پلیکه کې دی مهرباني وکړئ سمدی صاحب.
برغز له ډاکټر صاحب ما دا سوال ده چې ما یو څه تقریبا لس دولس کاله کېږي مثلا د شپې له خوا شپې دوه درې وارې تاسو ته ولاړو خو هر رقم د درې څلور وارې ولاړ کوم د حساب کې
بله من نور دو عمر دو لس کالو ده
و لس دو لس کالو مسکن ده و
من نور دیور رو ویلی چه زما دو لس کالو باشوم ده شپید خوانه زای لون کوی ده ماشومانو که معمولا یو مشکل ده. اول که دهشی شده په اصطلاح بعضی خاص تخنیکونه لري چې ته وکولی شي دا مخته کې مثلا شپه کې څو وارې دی هغه ته بوزې تشناب ته بوزې شپې د خونه مایات هغومره زیات ور نه کړي ورته او دا عادت کې چې بالاخره دا وشي کولی خپل د هغه کنټرول کړي. خو حتی په نوره نړۍ کې خاص الارمونه دی چې په هغه ټایم کې چې دوی مثلا هغه خپل بستر لوندوي خاص الارم ورته نصبېږي هغه الارم ورکوي بیا دا عادت کېږي آهسته آهسته. خو بالاخره کونه شي بیا دا طبي تداوی لري. تاسو کولی شئ چې د ماشومانو متخصص یو ډاکټر صاحب ته ورشئ او دغه مشکل ورته ووایي. اول کوشش وکړئ چې دغه څو نقطې چې دي تاسو کېدای شي چې شپې څو وارې دا مجبور کړئ که خوب کې هم وي راویښې کړئ چې دا تشناب ته لاړ شي او شپې د خونه اوبه چای دا شیان ورته لږ سره کم ورکئ او که بیا هم ونه شو په دې تخنیکو باندې بیا کېدای شي تاسو متخصص اطفالو ډاکټر ته ورشئ چې ماشومان ډاکټر په باره کې تصمیم چې آیا طبي ته.
بلې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ بل اوریدونکی دی له هلمند نه مهرباني وکړئ السلام علیکم.
زما دغه بدن خارش لري دغه میده میده لکه ستړي چې راځي ګي داسې دغه جدي مریضې مې تکلیف مې
بلې من غږ اورئ تاسو بله اورم. بله دغه پختنه له سره مطرح کی غږ مو پرې شو سم ونه خسته دغه پختنه
دا زما بدن بس تاسو می دا می دا راځي کی دا سي یو خارج وي کی بیا تا غدم وکړي بیا سر څه په نوم کی بیا ته په نوم سو ما دا ما کی بیا د عمر کې راته خو بس دا کی نه پروت ښکاله ای دا تقریبا سره سره
دا وروړه کبه خوراک سره ارتباط لري یا کوم لباس جامې چا غوندي هغه سره ارتباط لري کانون لري تاسو نه د چې کړي
نه دا سره د سینه په چې ګربې مې وسی دا کد بخار ته چې کله مې دې بخارې تاکسی نه بیا دا مې دا مشکل څه زیات شي.
او مانه نه وروړه تاسو سوال مو خسته ته جواب ورکوم. ورور پښتنه وکړه چې ما بدن خارښ کوي کله چې بخاری تکیدم او دا بعض جلدی حساسیتي ناروغي دي چې هغه شدید حالت بعض وختو کې ورته اورتیکاریا هم ویل شي دسه لکه چاپ چاپ سره د جلد نه لږ سره اوچاتم وي خارښ لري او سره سوزش لري یعنی معمولا د سبب حساسیت یا الرژي وي. دوی کولای شي چې اول کوشش وکړي وګوري چې کومه غذا چې دوی خوري هغه سره دا مشکل ورته پیدا کیږي تغییر دی آب و هوا ده یا مثلا ګرمي ته کینی یا سړه هوا ته کینی دا تغییر ورته که راځي یا کوم خاص جامې چې اغوندي مثلا یا پشمی دی یا استریچی وي د سره کوشش دی وکړي چې خپل دا مشکل جلوګیری وکړي او کوون شو بیا د یو جلدی ډاکټر سره تور شي چې وکتل شي دغه بخارونه کم شکل دي مختلف امراض کېدای شي چې دا رقم بخارونه ورکي چې هغه د مرض تشخیص وشي بیا به ورته لازمه لارښوونه د متخصص جلدي ډاکټر ته خونه وشي.
بله محب الله خان له هلمند نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام دیدی خوې ښه جوړه.
ډیر مننه، مهرباني.
ډاکټر صاحب څه مده پښتنه دي چې د کوچنیوالي سره سترګو تکلیف لرم، ډیر کمزوري دي، بس سترګو دې نه راځي. کابل څنګه غړم باندې هغه د چشمه کې راځي چې مې راځي زه هو نه کړل
دا مشکل دی. کوم عمر نه دا مشکل تاسو ته پیدا درور؟
دا د کوچنی په څیر دا مشکل ما ته تر شوی.
یعنی تاسو لری نشئ کتلای؟
ولر نشه کتای، بس دا ورځ را لښی او زمرت وګورو ډیر غریش او د شپې د مخې غسل د بیت شرخ له پخ
کار سوزه شاو خارښت کنه لری سترګې
نه
همان اور ورستا سوال مخسته
خا
دزې مننه مې باندې ډاکټر ورور پښتنه وکړه چې کوچنوال څخه از ماستر کې مشکل لري او آینه کې د سترګو ډاکټر صاحب ورته توصیه کړې دي، یعنی سترګې خاص تخصصي بخش لري کوم لارښوونه چې د سترګو ډاکټر صاحب ورته کوي، خصوصا په ماشومتوب کې بعضي مشکلات د سترګو وی خطاګان دي، انکساری وی، بعضي مثلا لري نشي کتلای، بعضي مشکلات وی چې اکثرا د عینکو په توصیه کولو سره کېدای شي چې دا مشکل هغه شي رفع شي. نو دوی ته زما مشوره ده چې دوی د سترګو متخصص صاحب سره مشوره وکړي او د هغه په لارښوونه باندې عمل وکړي، ان شاء الله چې مشکل به حل شي.
من ګلاغه له کاپیسا نه پلیکه کې ده، مهرباني وکړئ.
مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
پښتنه نه ده دغه د هغه چې کوم یو لسی او دا ارسیان کې دلی شي یا د عملیات یې درایي ونشي، نو په خپل حال به څه زره دوام وکړي. دا د خلکو د دې د هغه نه خبرې هم نشي کولای البته. په دا اکل کې دا د معلومات راځي.
من له تاسو مهمه پښتنه ده ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
من نن اوروره سوال مستاس واخسته، جاغور دی ویلی چې ار سی ام کېدل شي کنه د حاملګۍ په دوران کې هم د تایرات په غوډه کې بعضی تغیرات راځي، خو هغه ساحه چې انډیمیک دی آیودین کمک سره مواجه دي دلته ډیر زیات باید متوجي اوسې چې هغه مایند چې په هایپو تایرډیزم یاد دي غوډې په کمکاري اختوي، دوی کیدای شي داسې ماشومان دنیا ته راوړي چې هغه په هایپو تایرویدیزم یاد دي غوډې په کمکاري باندې اختوي، چې دا ډېر یو جدي مشکل ده او هغه بیا هیڅ تداوی هم نه لري او نتیجه هم نه ورکوي. تداوی چې د حالت خاص کریټینیزم وي، یعنی دا ماشومان چې دنیا ته راځي ی دوی قدونه ټیټ وی، جبای د سیاو زمخته قوره لري، پوزه غټه لویدلې وی او تاخر دی عقلی لري، یعنی آی کیو نظر نورو اشخاص ته دوی تقریبا لس تر دولس پورې دوی آی کیو ټیټ وی. هغه د پاره هغه مایند چې د حملګی په دوران کې د غراز علائم چې اوس باز تاسو وایم دا ورسنګ وی، نو کوشش دی وکړي چې خپل خپل دغه د تایرات غوډې معاینات وکړي، نشي چې خدای نه خواسته د تایرات په کمکاري او یا په هغه باندې اختوي په پرکاري باندې اختوي. نو دا زموږ ورته تاسیار ده.
مننه. زابل نه بل اوریدونکو د ګورو چې دوی کوم پښتنه لري، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مهرباني.
السلام او دښت صاحب سلام فضل الرحمن له ټولې له څخه.
وعلیکم السلام. مهرباني
وکړئ.
د کوم ساحه کې غوډه دروره پونش خبر؟ دا غوډه په کوم ساحه کې، د کوم منطقه کې ده بدن؟
دا د دې ماسه ده د څه ساحه ده؟
پونه شوم او بخې د سینا په ساحه کې ده. هلو
او ري مغه ښه په بخښنه سره چې دوی اړیکه پریش ولا موږ سره
د تایرات په باره کې باید هغه بازه هغه مریضان چې غوده د تایراید کمکار ده. دوی څنګه به بعضی علامه وي چې دوی متوجه وسی. دا مریضان زیاتر ضعیفی لري، ستړیا لري، ډېر زیر ستړی کیږي، د سړې هوا زغملای نشي، یعنی کله چې هوا سړه شي دوی ډېر زیات په تکلیف کیږي، یعنی عدم تحمل لري، همیشه قبضیت لري، دوی وزن زیاتوالی مومي، وزن کې زیاتای راځي، دوی ډپریشن پیدا کوي یا ګوشګیره کیږي. دا خلک د اوازو کې بعض اوقات تغییر راځي، غور کیږي، اوازې پوستکی اوچوي، د زړه حرکات کم کیږي، یعنی هغه نارمل حرکات چې د شپېتونو تر سلو پورې د زړه حرکات په یو دقه کې وي دنه کم وي، د وینې کموالی باندې دوی مصاب کیږي، د وینې غوړې جګزي، یعنی هغه کسان چې دغه اراض علائم چې ما ویلې دوی ولري، دوی باید متوجه شي کېدای شي چې دوی د تایراید غده کم کاروي. خو بعض حالاتو کې دا غده کېدای شي پرکاروي چې هغه ته هایپر تایرویدیزم وي، هغه کې بعضې دغه د پیژندنې اساسات دي. مثلا دا مریضان هم خواله ډېر زیاته کوي، دوی کېدای شي چې وزن وبایلي یا ډنګر شي په اصطلاح، دوی ته کېدای شي چې اضطراب پیدا شي یا انزایټي په انګلیسي کې ورته وایي پلپیټیشن، یا د زړه ټکان ورته پیدا شي، دوی داسې احساس کوي چې زما زړه ټکان کوي، دوی باندې پوهیږي. دوی اسهالات، کله اسهال وي کله قبض وي، یعنی دغه عادت منظم نه وي، دوی ګرم هوا نشي زغملای. برعکس د هایپوتایرویدیزم، کله مریضان چې هایپرته یا د غده فعالیت زیات ولري، دوی ګرم هوا عدم تحمل لري یا نشي زغملای، تخرشات لري، ډیر زیات بخار کیږي، اعصاب ډیر زیات خرابيږي، د خلکو هم نو ستړیا ډیر لري، ضعیفی لري، د زړه اوازونو د غټون ډیر زیاتیږي، کله چې موږ د زړه اوازونو اورو د غزربان شدت ډیر زیات شدید وي.
ډیر زیاته مننه دوستانو د خبرونې په دویمه برخه کې بیا هم د تایرایډ د غدې د مخنیوي په